Adiós.
السلام علیکم د سهار وبچی دی په دې هله چې دا راتلون کې ورځ مو آرامه او نیک مرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1202 لمریز کال د لړم لومړنۍ نیټه ده چې د 2013 کال د اکتوبر له 23 سره سمون لري. د امان الله امریزی په تخنیکی همکاری په دې نیم ساعت خپرونه کې اوري چې امریکا او ناټو هیله څرګندوي چې افغانستان او متحده ایالات به په خپلو کې امنیتي موافقه ولري. د ولسمشرۍ اولیتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د ابتدایي لست موضوع هم تعقیبو، خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. د ناټو سرمنشي وایي دی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه ډاډه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه کسان چې له ابتدایي لیست څخه ویستل شوي که ثابت کړي چې اسناد یې سم دي په وروستي لیست کې بیا شاملېږي. او د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم سره کتنه کوي. پوره خبرونه واورئ. د ناټو عمومي منشي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نهي کېدو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل افغانان پوهیږي چې دغه تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او د هیواد ته د روزونکو د استول لپاره ضروری دی. اندرس فوګ راسموسن د خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه به راتلونکې میاشت لویه جرګه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه کاندیدان چې نومونه له ابتدایي لیست څخه وستل شوي دي که ثابت کړي چې اسناد یې دقیق دي کولی شي بیرته نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د کمیسون وایي نور محمد نور دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ویل چې حذف شوي کاندیدان 40 ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ته وړاندې کړي. د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لیست پرون اعلان شو چې د شپږویشتو کاندیدانو له ډلې څخه 14 تنه په انتخاباتو کې د ګډون نه دی پیژندل شوی. په پام کې ده چې د کاندیدانو نهایي لیست د لړم په 15 نیټه اعلان شي. اوس هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره وویني. د دواړو مشرانو ترمنځ دا کتنه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي په هدف ترسره کیږي. تمه ده چې په دې کتنه کې به باراک اوباما او نواز شریف د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو، د افغانستان د مسئلې او د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په باب خبرې وکړي. ولسمشر اوباما به له نواز شریف پکلک وغواړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د حملو د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه واخلي. د غراز نواز شریف به هم د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د حملو د درولو غوښتونکي شي. ولسمشر اوباما او نواز شریف په داسې حال کې نن کتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو ځینې بریدونه ښایي جنګي جرم وګڼل شي. او خو بیا د امریکا د متحده ایالاتو د سې شنبې په ورځ د مشکوکو تورستانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو له کارولو دفاع وکړه او د بشري حقونو د ډلو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي ډرون حملو نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د سپینې ماڼۍ وند جی کارنی ویل واشنگټن په پاکستان او یمن کې په ډرون حملو کې د ملکیانو د وژنې په اړه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د سر د ډلو رپورټونه څېړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي لویدیز او عرب ډیپلوماټان موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار اسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. ویلیام هیک دا څرګندونه پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته وکړې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دې ډلې غړي وهڅوي چې راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سولې په مهم کانفرنس کې ګډون وکړي.
We agreed that we would put our united and collective weight.
They were among mafiqa okra che pagada aw yo mutaba da malgur malatun pa mashre de Geneva dor de soli de conference de amali tar shawo de go da conference bad de do arkhis tawafuq lalari yo intiqali wa akmana idara che bash par ijrawi salahiyatuna walari ramastakri په دې اړه د جنیوا د 2012 کال جون په اعلامې کې موافقه شوه. دو اړخیز توافق په دې معنی چې یوازې او یوازې د سوریې ملي ائتلاف په موافقه دغه راز اداره رامنځته کېدای شي. په دې توګه ولسمشر بشار اسد د سوریې پر راتلونکي حکومت کې هیڅ ونډه نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته ویل چې دا ضروري ده چې د سوریې د جګړې دواړه خواوې د خبرو میستکینی کنه دا هیواد به له داخله منفجر شي. او په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي د امنیت پر نړیوال شورا سخت انتقادونه کړي دي. عبدالله المعلمی تیره ورځ په نیویارک کې ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د لسیزو اوږدې مودې شخړې په هواري په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو او له اټومي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ د رامنځته کولو په چارو کې پاتې راغلې ده. له دې وړاندې سعودي عربستان د روان اکتوبر میاشت په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خپل غړیتوب هم رد کړ. د ملګرو ملتونو عمومي سملې سعودي عربستان ته په امنیت شورا کې 2 کلن غړیتوب ورکړو.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډی ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.1. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.8. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 29.10. په مزار شریف کې هم اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 28.8. په جلال آباد کې هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.14.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. امریکایي او ناتو چارواکي وایي ډاډه دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مقامات وی کچیرته لومړني لیست څخه وستل شوي کاندیدان خپل اسناد سم ثابت کړي، په وروستي لیست کې بیرته شاملېدلی شي. په عین حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې د وسوال مخالفانو له حمزو حملو څخه ځانونه وساتي.
منګه ان هم دا د کاندیدانو څخه چې دی هم هغه معلومات یا امنیتي ځواکونه او پولیس د شریکي هغه جدیونی شي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم اوري چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد پر راتلونکي حکومت کې ونډه نشي لرلای. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وورای. امریکایي او د ناتو چارواکي وایي ډاډه دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. د دې تړون لمخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. یو له لنجمنو مسئلو څخه د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت مسأله ده. امریکایي چارواکي چې امریکا وایي چې عسكر به په افغانستان کې د جرم په صورت کې مسؤل نه وي او د امریکا د قوانینو پر اساس به محاکمه کیږي. د دې تړون د سرنوشت په اړه په راتلونکي میاشت کې لوی جرګه هم پریکړه کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې د افغانستان قومي مشران او پارلمان به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. زه مطمئن یم چې افغانستان سره امنیتي تړون به نهایي کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ دو اړخیز امنیتي تړون او تر هغه ځایه چې په ناتو پورې تړلې ده د ځواکونو د شرایطو تړون. زه ډاډه یم چې موږ به موافقې ته ورسیږو، ځکه افغانان پوهیږي چې دغه یو تړون افغانستان ته له 2014 کال وروسته د روزونکو د استولو لپاره یو مخکنی شرط دی. د رویترز خبری آژانس د راپور لمخې یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی په ډاډ دا خبره کړې چې دغه تړون به ډیر ژر لاسلیک شي او اکثر افغانان به ملاتړ وکړي. په خپل محمدي رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې میاشت لوی جرګه دغه تړون سرنوشت وټاکي. یوه د اختلاف وړ موضوع چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله ده چې امریکا په دې برخه کې په خپل دریځ سخته ولاړه ده او وایي د جرم په صورت کې به پر امریکایي عسکرو خپل قوانین تطبیق کوي. که دغه تړون د لوی جرګې لخوا تصویب شي، له هغې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. دغه امنیتي تړون له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کوي. په اوس وخت کې 150,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. امریکا او ناتو اعلان کړی چې محارب ماموریت به د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دوشنبه په ورځ وویل چې په هغه پلان کې به چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 13 فبروري میاشت کې ناتو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړی و، هیڅ بدلون را نشي. د وړاندیز شوي پلان له مخې د نړیوال ائتلاف له 3 تر 2000 پورې عسکر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي.
د نوري اسنوري په ریپورت کې مو واوریدل چې امریکا او ناتو وایي دوی ډاډه دي چې له افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړ. د جمهوری ریاست لپاره د شپږویشتو کاندیدانو له ډلې څخه 14 له لیست غورځول شوي او یوازې 10 کسان د انتخاباتو د کمیسیون پر شرایطو برابر پیژندل شوي دي. خو د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه کاندیدان چې نمونه له ابتدایي لیست څخه غورځول شوي که ثابت کړي چې اسناد یې دقیق دي، ښایي بیرته په نهایي لیست کې شامل شي. په دې اړه له نوریاس نوري اورو.
که حذف شوي کاندیدان وکولی شي ثابته کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي اسناد دقیق دي، کولی شي نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دې په وړاندې څلو ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې که چیرې دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړی شي او زمون سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل اومني، دوی کولی شي چې نهایي لیست لاره پیدا شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړ چې د جمهوری ریاست د شپږویشتو کاندیدانو له ډلې 14 په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي بلل شوي. نور زیاته کړه دغه کاندیدان د مختلفو دلایلو، د دو تابعیتونو د لرلو او د یو لک ملاتړ کارتونو او یو له نورو شرایطو د نه پوره کولو له امله له ابتدایي لیست څخه وایستل شول. د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل چې حذف شوي کاندیدان 40 ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته چې سرلننه کار پیلوي وړاندې کړي. اشرف غنی، احمد زای، زلمی رسول، عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردک، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، ګلغا شیرزی، نادر نعیم، ادایت همین ارسلا هغه لس احتمالي کاندیدان دي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون وړ بلل شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون وینده هم ویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې کیدای شي د کاندیدانو شمیر له دې هم کم شي. ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست د لړم په 25مه اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون له پلان سره سم د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې له 14مې پیل او د حمل تر 14مې پورې دوام کوي. په پام کې ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم سایمه بارک زیدی یا عثمان نظر دی پاره دا چې خلق د دین څخه یا د اسلام څخه سو استفاده کوي په جمعتونو کې بمونه کوي او همدارنګ په مقدس ځایونو کې چې د خلکو د احترام وړ دي. زمانه نظر دغه کار نه دی او همدارنګ کسوک مسلمان وي او دغه کار باید و نه کړی. دغه زمانه نظر حق کسند چې د اسلام په دین په نامه باندې غوړي چې د اسلام دین بدنام کړي.
ملک زاهر له مداخله د پارتي وشي دي کوم زمانه نظر چې ولې کیږي دا خو مسلمان کوشي دی خو کوشي دا برادر کوشي دا کار به چلی خراب په دین هم نه بده کوي وای ملایم او هغه زره کوي خلک مړ کوي او دین هم خراب کوي موږ هم خراب کوي قوم هم خراب کوي ماجد هم خراب کوي وطن هم خراب کوي موږ تاسو کې مچ پکې ول پیغام دا چې په لاره خدا دا کار مکوي پر دې وطن آرام شي مسلمانان یو موږ تاسو کې کتیستان وای دا کار نه کوي پر افغانستان آرام شي.
زمانو امان الله دا انتحاري عملات چې دا هغه حرام ده په اسلام کې ناروا ده او هغه یو مسلمان ځانوژنه ده. په دې خاطر په دې اړه باید د افغانستان د علماو شورا یو قاطعیت او جدیت واخلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدو. ستاسو د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د سوریې د حالاتو په اړه ریپورت هم لرو. خو اوس 9:15 دونکو دی یو ځل بیا ستاسو پام د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته راړم. د ناتو عمومي منشي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نهایي کېدو په اړه ډاډ څرګند کړ. ویل افغانان پوهیږي چې دغه تړون له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره ضروري دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې نمونه له ابتدایي لیست څخه غورځول شوي که ثابته کړي چې اسناد دقیق او سم دي کولی شي بیرته نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره وویني. په دې کترن کې به اوباما او نواز شریف د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د افغانستان د مسلې او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د شنبه پر ورځ د مشکوکو تورستانو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو له کارولو دفاع وکړه. دا برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای لویدیځ اورب ډیپلوماټانو موافقه کړې چې د سوریې ولسمشر بشار اسد پراتونکو حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولای. او په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي د امنیت پر نړیوال شورا سخت انتقادونه وکړل. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر مسایلو په خپل ورسې غنو کې بیلابل مطالب خپاره کړي. جزئیات له جانقه الکوزي اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. افغانستان چې د امپراتورانو په هدیرې مشهور دی تل پکې بهرنیو ځواکونو یادګارونه پریښي دي. ورسپانې لیکي برېټانیا په 1940 لسیزه کې په دې هیواد کې کلاګانې جوړې کړې وې چې تر نن پورې پاتې دي. روسانو په 1940 لسیزه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ټانکونو او جنگي الوتکو نښاني یا ټوټي پریخي او نن سبا امریکایان پکې د خپل وډو په څنګ کې د توشکونو اغزلرونکو سیمانو او په بیکاره شانو بار کانټینرونو پریګدي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د افغانستان څخه وتل یا په شاتګ به د امریکایانو لپاره ډیر ګران پریوزي. په دې معنی چې دومره لري فاصله ته د شانو په انتقال به ډیر پیسې ولګيږي او له همدې امله د امریکا پوز خپل وسایل او شایان په افغانستان کې پریګدي. ورسپانې د یو افغان هټیلرونکي چې په باګرام کې د امریکا هوایي اډې ته نږدې د امریکایي ځواکونو د شیانو د یو انبار په څنګ کې ولاړ دی خبرې راخستې چې وایي دلته د امریکایانو د بیکاره شیانو انبار دی. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست د ویان مایکل ماکسل خبره هم راخستې چې وایي د ډیرو غیر پوځي شیانو د کار وخت هم تیر شوی او کېدای شي خطرناک وي. د مثال په ډول په بمونو یا چاودیدونکو شیانو کې د وخت سنجول وسایل یا ټایمرونه او نور زیات وسایل. ورسپانې وړاندې لیکي د امریکا پوز افغانستان ته دومره زیات وسایل انتقال کړي چې د دې هیواد په تاریخ کې ساره نه دلیدل شوی. د ورسپانې په باور افغانان هم خوښینه دي چې ویني زیات شمیر پلازما ټلویزیونونه او نور شیان چې دوی د پلورلو لیوالتیا لري دوی ته نه ورکول کیږي او لمنځه وړل کیږي. فارن پالیسی خبرونه هم د افغانستان په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي امریکا او متحدان 12 کال وړاندې افغانستان ته لاړل او له هغه وخت راهیسې د هیواد اوږد منزل کړی خو لا هم زیات ستونزې او ازمیختونې په مخ کې دي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې افغانستان د ترورستانو په نازای وو او یو مناسب حکومت پکې نه و. د خبرونه په باور له 2014 کال وروسته چې ځینې رسنۍ د افغانستان کوم تصویر وړاندې کوي د دې هیواد له اوسني حالت سره په هیڅ ډول اړخ نه لګوي او حقیقت دا ده چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو دا حالت د افغانستان د راتلونکو مشرانو د امریکا د متحده ایالاتو او متحدانو په اراده پورې اړه لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي که څه هم چې د واشنگتن چارواکي به په راتلونکو میاشتو کې د بودیجې له ستونزو سره لاس او ګریوان وي خو له افغانستان سره د مرستو په نه کمولو باید ټینګار وکړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزي د ماموریت ختمېدل باید په دې هیواد او سیمه کې د امریکا په پراخو اړیکو اغیز ونه کړي. د خبرونې په عقیده که افغانستان یوازې پرېښودل شي په دې هیواد کې د امریکا ټولې قربانۍ او مالي لګښتونه به په اوبو لاهو شي.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په اف ام 100.5 سپا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان امنیتی مسؤلان وایي ممکن وسلوال مخالفان تر ډیره حده کاندیدان په نخښ کړي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست هم خپور کړ. د امنیتي چارو کارپوهان د مخالفانو بیلابیل تکتیکونو ته په کتنه سره وایي چې د جمهور رئیس دولتي شوراګانو کاندیدان باید د ځانونو خوندیتوب ته امنیتي تدابیر جدي کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان امنیتی چارواکي په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غواړي چې د ځانونو د خوندیتوب په خاطر دې د امنیتي ارګانونو لخوا پلان شوي تدابیر په پام کې ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅې کوي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره کاندیدان په نښه کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونو د کاندیدانو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي، خو کاندیدانو ته هم پکار ده چې د ځان ساتنې لپاره تدابیر ولري.
برنامه جوړ شوي دي. زموږ اساسي هدف دا دی تر څو امنیت خوندي وي. زمونږ توقع او هیله هم دا ده دغه کاندیدانو څخه چې دوی هم هغه معلومات او اطلاعات چې امنیتي ځواکونه او پولیس دوی سره شریکوي هغه جدي ونیسي او د پولیسو لارښوونو ته همیشه دوی پام وکړي او په خپل شخصي تدابیرو کې هم څرنګه چې ورته امنیتي ځواکونه وړاندیز کوي جدي په پام کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي چې د امنیتي ارګانونو تدابیر په پام کې ونیسي. د ملي امنیت د عمومي ریاست په اعلامیه کې ذکر شوی چې د کاندیدانو نقلیه وسایط باید له چلولو مخکې د امنیتي مسؤلینو او چلوونکو لخوا په دقیقه توګه وڅارل شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کاندیدان باید له الکترونیکي سوغاتونو څخه چې په مهارت سره دستبندي شوي ډډه وکړي. کاندیدانو ته د امنیتي ارګانونو سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو هڅې تیزی کړي چې د ریموټ کنټرول او نخلیدونکو ماینونو څخه کار واخلي. د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانه هم وایي چې امنیتي ارګانونه او کاندیدان باید امنیت ساتلو ته زیاتې هڅې وکړي. کوهستانه د وسلوالو مخالفینو بیلابیلو تکتیکونو ته داسې اشاره کوي:
مواد انفجاری، منګزاری، ماینای ریموت کنټرول، ماینای ټایمری،
چاودیدونکي مواد، ماین ځای پر ځای کول، ریموت کنټرول، ټایمری او په وسایطو پورې نښلیدونکي ماینونه او داسې نور چې په قران شریفونو او د جماعتونو په محرابونو کې ځای پر ځای کیږي، دا هغه څه دي چې مخالفین او استخباراتي کړي ځنې استفاده کوي او غواړي چې له دې لارو څخه د انتخاباتو بهیر ګډوډ او پکښې د خلکو د ګډون مخه ونیسي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان اړوزي چې د خپل کمپاینونو لپاره ولایتونو او ولسوالیو ته لاړ، له خلکو سره لنیژدې وبیني او خپل پروګرامونه بیان کړي. کارپوهان وایي که د انتخاباتو بیلابیلو پړاوونو ته پراخ امنیتي تدابیر ونیول شي، کاندیدان به ونه توانیږي چې خپل کمپاینونه په سمه توګه پر مخ بوزي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امنیتي چارواکي وایي چې د لوګر د پخواني والی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په حقله تحقیقات روان دي. مشرانو جرګې ته په وینا کې پرون د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست عمر داوزی او رحمت الله نبیل ومنله چې د دې پیښې په مخنیوي کې د لوګر سیمه ییزو مقاماتو غفلت کړی دی. ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز پولی ارم کې په یو جومات کې په چاودنه کې وشل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې پیښې په ارتباط د لوګر ځینې امنیتي مقامات له دندو هم ګوښه کړي دي. امنیتي ارګانونه وایي چې د لوګر د والی د وشل کېدو د پیښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت شوی دی او د دې ولایت له ګوښه شویو امنیتي مسؤولانو نه په دې اړه تحقیقات روان دي. د مشرانو جرګې د سهشنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د کورنیو چارو وزیر عمر داوزی او د ملي امنیت د ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ورغوښتي وو تر څو د پیښې په اړه ورڅخه پوښتنې وکړي. د کورنیو چارو وزیر عمر داوزی ویل چې د پیښې په مخنیوي کې غفلت شوی د هغه په وینا کومه نتیجه ګیري چې دوی کړې ده په هغې کې معلومه شوې ده چې وظیفوي غفلت موجود او تلاشي څه ډول چې لازم و هغه شان نه ده ترسره شوی. هغه ویلي هغومره کسان چې په اختر کې دغه جومات ته ورځي په دې ورځ نه ورغلي او امنیتي ارګانونه باید له دې هم پوه شوي وای چې ولې خلک نه دي راغلي او دلیل یې څه دی. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې پیښې پر دب د لوګر امنیت قوماندان جنرال عبدالصبور نصرتی، د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحمزی او امنیت رئیس جنرال امان الله له دندو هم ګوښه کړي دي. د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل هم ډاډ ورکړ چې پیښه به پوره وڅېړل شي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جومات ته چاودونکي مواد په قرآن شریف کې ځای پر ځای شوي وو. ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. دوستانو که انټرنیټ لری د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم د نړیوالو حالاتو په اړه ریپورت راخلو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګوای د سوریې ولسمشر بشار اسد پر اتلونکي حکومت کې ونډه نشي لرلای. نوموړي پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ چې د سوریې کورنۍ جګړې یوازې د دې هیواد د کیمیاوي وسلو په لمنځوړلو نشي هوارېدی. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایل لویدیز او عرب ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. هیک دا څرګندونې پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو سره لکتنې وروسته وکړې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دې ډلې غړي وهڅوي چې راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سولې په مهم کانفرانس کې ګډون وکړي. موږ موافقه وکړه چې په ګډه او یو موټی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د جنیوا دوه د سولې د کانفرانس د عملیې تر شا درېږو. دا کانفرانس باید د دوه اړخیز توافق له لارې یوه انتقالي واکمنه اداره چې بشپړ اجرایوي صلاحیت رامنځته کړي. په دې اړه د جنیوا د 2012 کال د جون په اعلامیه کې موافقه شوې وه. دوه اړخیز توافق په دې معنا چې یوازې او یوازې د سوریې ملي ائتلاف په موافقه دغه اداره رامنځته کېدای شي، او په دې توګه ولسمشر بشار الاسد د سوریې په راتلونکي حکومت کې هیڅ ونډه نشي اخیستلی. د سوریې ملي شورا چې د مخالفینو د ملي ائتلاف یوه مهمه ډله ده مخکې له مخکې ویلي چې نه غواړي په دې کانفرانس کې چې د جنیوا دوه په نوم یاد شوی ګډون وکړي. د نومبر د رښتمه د کانفرنس لپاره یو احتمالي نیټه انتین شوې ده. د سوریې ملي شورا د غراز د هر ډول موافقې د مخله قدرت د بشار الاسد د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر ملي ائتلاف غږ وکړ چې لستون سره سره چې دغه ائتلاف ورسره مخامخ دی د جنیوا په دوهم کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې په غونډه کې برخه اخیستې وه خبر اعلان ته وویل چې دا ضروری ده چې د سوریې د جګړې دواړه خواوې د خبرو میز ته کښېني، کنه دا هیواد به له داخله منفجر شي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د دوشنبې په ورځ وویل چې غواړي په 2014 کال کې بیا ځان د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید کړي، او دی هغه عوامل نه ویني چې د جنیوا کانفرنس به بریالی شي. ترکیری او حق سربیره د لندن په خبرو کې د مصر، فرانسې، جرمني، ایتالیا، اردن، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې نړیوال پلاتون کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو کار ته دوام ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په سوریه کې په بشپړه توګه د کیمیاوي وسلو لمنځه وړل نشي کولای چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د ژوند رنګونه
زه د خوست ولایت یم، رنګ نومیږم، اوس په کابل کې یم. د طب پنځه محصله
سویم صنف محصله یستې؟
دریم صنف.
کور مو هلته په خوست کې ده او که دلته کابل کې یستې بیا طب پنځه لولئ؟
نه، کور خو مو خوست کې دی، خوست فعلن دلته.
یوازې ته دلته یې؟
نه، مور و پلار مې هم دي.
مکتب دې چیرته لوستی؟
مکتب مې خوست کې. هلو،
هلته له دولسه به فرغه سوي؟
خوست کې.
بیا دې څنګه وغوښتل چې راسې کابل ته او لوړې زده کړې وکړې؟ هغه هم طب وایي.
خو بس کامیاب شو نو لخره
په کانکور از مینه که کورنۍ دې څنګه خوشحاله وسې ته کامیاب اسې ملاتړ دې؟
ډېره خوشحاله و، ډېر راضي و. ټول یو ځای مې بل ورور دی، هغه هم دلته اکاډمي پنځه کې دی، اکاډمي وایي. زه طب کې.
یعنی کورنۍ دې د تاسو دواړو لپاره راغلي؟
په صرف موږ دپاره راغلله.
څه طب له خیره ولولې، ډاکټره شي په خیر، ځې به خوست دلته به کار کوي؟
له خیره بیا به خپل خوست ځنو، په خپل ولایت ته به خدمت کوو، ځکه چې هلته هېڅ ډاکټران نشته، نرسان نشته. هغه ډېر غریب خلک دي، بیخي ډاکټران ته ډېر ضرورت لري. نو
کورنۍ دې هم همدا غواړي؟
کورنۍ مې بس همدا غواړي چې لکه خپل ولایت ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته خدمت وکړي، خپل ځای ته کار وکړي. خوست خو ډېره کمپتي ده، د استادانو، د ډاکټرانو، د معلمانو. هلته خو بیخی کم په دې بیخی زیاته ده. دلته نو شکر نام خدای سره شته زیات دي. موږ خلک غریب دي بیخی دا خزه بیچاره هغه ته ډیر ضرورت لري زنانه ډاکټران ته.
دلته څه کابل کې په کور کلی دی په خو بخفه نه ځکه چې مسافر یې نو.
او ولی نه دا خو خامخه کلی په څه خو انسان خپکی
یا دس خو باندې ته نه نور نو ولا کابل نه زما کلی ته
نه نه زه خو زم خو خامخه
ډیر مننه
تاسو نام ډیر مننه
تاسو زمون غل ازادي رادیو اورې دوستانو ونی می بچی کیدون کی دی د دوهمه سحرنی خبری مجلې د وړاندې کول لپاره ستار فروغ ل